د غرمې دولس بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زما هارون بادشاہ سلامونه ومنې. په خبرونه کې د تعلیم مبارزې ملالې یوسفزای ته نن د سولې نوبل انعام ورکول کېدو. په خیبر ایجنسۍ کې د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوځ د تازه عملیاتو، په پېښور کې د دوو تنو سوداګرو د وژنې، په کراچۍ کې د مدني ټولنو سندي ملت پال ګوندونو د یو احتجاجي مظاهرې، او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیشن لخوا په دغه هېواد کې د انتقالي عدالت پلي کېدو په تړاو د بشپړ شوي یو رپورټ، او د امریکا د سینټ ته لوی د مشکوکو ترستانو څخه د سي آی اې د تحقیق د میتودونو په اړه د خپور شوي رپورټ په اړه اوري. یو شمېر نور رپورټونه هم درته لرو، خو پیل خبرونه کوو چې منور شاه به یې وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکي ملالې یوسفزای با نن د نړۍ تر ټولو لوی جایزه نوبل پیس پرایز ترلاسه کړې. امریکایي کانګرس په افغانستان کې د خپل نوي سفیر منځوري ورکړې، او د اسلامي دولت خلاف جګړې لپاره امریکایي حکومت د کانګرس نه د نوي اختیارات غوښتنه کړې. او اوس د خبرونو تفصیل. نن با په ناروې کې ملالې یوسفزای د نوبل امن جایزه ورکول کیږي. د ناروې سرخار اوسلو کې بنند پیښور په وخت ماخام 15 بجې ملالې د نړۍ ستره جایزه نوبل پیس پرایز ترلاسه کړي. نوموړې د دې لپاره اوسلو ته رسیدلې، او د ملالې فند له اړخه د هغې سره د بریټ پر مهال جوبل شوې د شازیا او کائنات په شمول د پاکستان، شام او نایجیریا نه د ماشومانو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي 15 ماشومان جنکې هم دغه دستوري ته بلل شوي او اوسلو ته رسیدلی دی. بیگا مسخوتن په اوسلو کې د مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ملالې یوسفزای وویل: ملالا یوسفزای او د هند سره تعلق لرونکي د ماشومانو د حقونو لپاره مبارز کیلاش ستیارتی ته په شریکه د نوبل جایزه ورکول کیږي. پروند یوې خبری غونډې پر مهال ملالی ویل غواړي چې د پاکستان سیمې او ټول نړۍ ماشومانو ته د تعلیم حق ورکړل شي. د پاکستان پوز ادا کوي چې تیر شپه په خیبر ایجنسۍ کې جنگي جازونو په بمباری کې وسلوالو تمل ژوب لاړولې. نن سهار د پوز د مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي، بیګا شپه د پوز جنگي جازونو د خیبر ایجنسۍ په تیراکو کې خیل، ملک دین خیل او کا خیلو کې د وسلوالو په پټنځایونو بمباری کړي، چې په نتیجه کې لکتر لګای یوولس وسلوال وجل شوي او د وسلوالو درې مرکزونه هم تباه کړي شوي دي. وسلوالو لا هم په دې اړه سندي ویلي. پرون په پیښور کې د شوکې په وخت 200 ګران وجل شوې دي. د دې خار داشنغړې تانی پولیس چارواکو بیگانه وخت مشال ریډیو ته ویل، پرون مازیګر د اشفاق او اشتیاق په نامه 200 ګرو پښنغړې کې د های سکول نمبر 1 سره نږدې د یو بانک نه پیسې راوخستې، چې بهر په سړک باندې دوه نامعلوم وسلوالو د شوکولو هڅه وکړه، په مزاحمت کولو یې ور باندې ډزې وکړې او دواړه یې وجل. په یاد تانه کې د نامعلوم کسانو خلاف ریپورت درج شوی، چې پکې دا وشوي چې شوکمارو د وجل شو سوداګرو نه 15 لک روپۍ هم وړي دي. د سوداګرانو اتحادیه بیګا ماسخوتن د احتجاج په توګه دواړه مړي په سړک ایخي وو، او د دوو ګڼټو لپاره یې سړک بند کړی وو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ویډیوي کانفرنس د لارې پرون د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره خبرې اترې کړي. د وایټ هاوس نه پرون جاری کړی شوی خبر پاڼه وایي، د دغه خبرو پر مهال اوباما په مناسب وخت د دواړه الخیزه امنیتی تړون په لاس لیکولو، او د افغان پارلیمان نه په درون اکثریت سره په منځورولو د اشرف غنی او عبد الله استاینه وکړه، او دواړو افغان مشرانو ته یې د برسلز او لندن په کامیاب غونډو مبارکي وویل. هلته امریکایي سینټ د ولسمشر باراک اوباما لخوا د افغانستان لپاره د نومول شوی سفیر منځوري ورکړی ده. پرون د سینټ غړو د پیټر مک کینلی نوم په افغانستان کې د امریکایي سفیر په حیث تایید کړ. نوموړی په کابل کې د سفارتکارۍ تجربه لري او د جیمز کننګم په ځای به کار شروع کوي. مک کینلی دا مهال په کابل کې د کننګم د نائب په توګه دنده ترسره کوي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د کانګرس نه د اسلامي دولت وسلواله ډلې خلاف جګړې لپاره د نوي اختیاراتو غوښتنه کړې. نوموړي پرون د موجوده امریکایي پوځي عملیاتو په لړ کې د قانوني جواز په حق له د یوې اورېدنې پر مهال کانګرس ته وینا کوله. نوموړي ویل په کار دي چې د کانګرس غړي د امریکایي پوځ عملیات تر شام او عراق پورې محدود نه کړي، او که ولسمشر باراک اوباما وروسته ضروري وګڼي چې ځواکونه یې ځای پر ځای کړي نو چې کانګرس د هغې مخه هم ونه نیسي. د امریکایي سینټ یو ریپورت ویلی د هیواد استخباراتي ادارې سی آی ای د مشکوکو ترهګرو نه د پلټنو په وخت د هغو طریقو نه ډیر بد او ظالمانه تکنیکونه استعمال کړي د کومو په اړه چې چارواکو ته باور ورکړی وو، او دا چې دغه طریقې د مشکوکو ترهګرو نه په کره معلومات ترلاسه کولو کې ناکامه وي. یو لسم ستمبر د 2001 کال د ترهګر بریدونو نه وروسته کانګرس د پلټون لپاره د سی ای ای دغه اوچته درجه تکنیکونه غیر موثره ګرځولې دي چې د نیول شوو کسانو نه کره معلومات او د هغوی د همکارۍ ترلاسه کولو کې ګټه نه ده کړې. او اوس د خبرونو په دې برخه کې درته زمونږ خبریال احمد الله د کرنسی یو بایو د موسم حال درکوي.
د پیښور کرنسی مارکیټ نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 1.50 روپۍ اخستل کیږي او 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.15 روپۍ او 1.15 روپۍ 30 پیسې. یو پاوند 1.85 روپۍ 80 پیسې او 1.95 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 0.68 روپۍ او 0.80 روپۍ. یو سعودي ریال 0.95 روپۍ او 0.10 روپۍ. او یو افغاني 1.68 روپۍ اخستل کیږي او 1.68 روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: ته موسمیاتو محکمې وینا تر مخه نن په پیښور، بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې کم نه کم 2 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټیګریډ، په بنو کې کم نه کم 3 او زیات نه زیات 30 ډیګري سینټیګریډ، او کوټه کې کم نه کم -5 او زیات نه زیات 11 ډیګري سینټیګریډ به وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. ټاکل شوی د تعلیم مبارزې ملال یوسف زای ته نن د اروپایي هیواد ناروې په پلازمینه اوسلو کې د یوې لوی غونډې په ترڅ کې د سولې نوبل انعام ورکړل شي. د ملال یوسف زای پلار وایي دغې غونډې ته خپل ملګري او نږدې خپلوان هم بللي، او دا چې بیر ورته خوشاله دي.
مونږه د پاکستان نوم خپل میلمانه پکې راغوښتي دي، د سوات صحافیان ټول دوستان د ما خپل خپلوان، او مونږ ډېر خوشاله یو.
د پاکستان پوځ وایي د خیبر اجنسۍ په تازه هوایي عملیاتو کې یو شمېر وسلوالو وژلي او د هغوی مرکزونه یې ویجاړ کړي دي. بلخوا په پېښور کې وسلوالو پرون مازیګر 2 سوداګر په ډزو وژلي او له هغوی پیسې تښتولې دي. د پېښور د تاجرانو د اتحادیې یو غړی وایي پر دې سربېره چې حکومت ته اربونه روپۍ ټکسونه ورکوي، امنیت یې خوندي نه دی. او امریکا په دې وروستیو کې په افغانستان کې قید 3 تنه پاکستانی طالبان پاکستان ته ورکړل. د سیاسي چارو یو پوه وایي د قیدیانو د تبادلې د عمل په ترڅ کې هڅه کیږي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور یو فضا رامنځته شي، خو زیاتوي چې په دغه اړه لا هم ډیر کار ته اړتیا ده.
دا کار خو شروع شو، زه فکر کوم چې اوس هم داسې سنجیداری شته دا به نور حل ځلې کول غواړي.
هیله ده د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړي. اولنۍ موضوع تر ازور دونکو: ټاکل شوی د تعلیم مبارزې د سوات ملال یوسف زای ته نن د اروپایي هیواد ناروې په سرخار اوسلو کې د امن نوبل انعام ورکړل شي. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان چې دا وخت په اوسلو کې دی، دغلته د میشتو پاکستانیانو د ټولنې له یو چارواکي او د ملال یوسف زای له پلار سره خبرې کړې دي او موږ ته دا رپورټ را لېږلی دی.
د نوبل انعام ورکولو کمیټې تر مخه لویه دستوره باد د مقامی وخت مطابق 1 بجا او د پاکستان وخت مطابق 15 بجې اوسلو سیټي هال کې ورکول کیږي، چې ورته د پاکستان او نړۍ نه یو شمیر خلک راغلي دي. په دا اړه اوسلو کې د نوبل کمیټې سره مرستیال د پاکستانی مقامی ټولنې یو مشر طلعت محمود بټ وایي
آج ایک بجے نوبل انعام جو ہے وہ ایوارڈ کیا جائے گا ملالہ کو
نن پہ او بجہ نوبل انعام ملالہ تا ورکول کی دین اورستا دا ملالہ دا سی این این سرا نیق پنی غ مرکدا پی اورستا ملالہ با پر ناروے کی دا پاکستان یو دستور کی گڈون کوي چې پکې دا پاکستان څخه راغلی نام تو سندرغاړي با گڈون کوي پی اورستا ما خام په مقامی هوټل کې دا مخلقو ریل دا چاغه تبا ملالہ وینا کوي دغه نورستا دا ناروے د خلکو لاړه دا ملالہ پستاینه کې د خوراک انتظام شبه
دے وہ ایک ڈنر دے رہی ہے ملالہ کے اعزاز میں
د ملالہ پلار ضیاءالدین یوسفزئی او د هغې ټول ټبر هم ناروے اوسلو ته را رسېدل دي. ضیاءالدین یوسفزئی په دغه اړه وایي،
په دغه موقع باندې د ملک وزیر اعظم، د ملک بادشاه، دغه کوین، دغه کراون پرنس، دغه کوروداني، دا ټول به په هغې کې وي. او دېنه علاوه کلاش او ملالہ ته به دا نوبل جایزه یو ځای ورکړې کیږي. او دې کې مونږ د پاکستان نوم خپل میلمانه چې کوم پکې راغوښتي دي، نو په هغې کې زمونږ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب شامل لے، ترګره خلاف یو ډیر لوی مجاهد چې کم دی هغه خپل د بچی قربانی مور کړی د پد غلا را کی میں افتخار حسین سیب شامل لیں. او دین علاوه ما د سوات لکا ډیر خاص صحافیان ټول دوستان د ما خپل خپلوان د تور پکې ور اونا زما وراره نور دوستان د سوات نو هغه مترغختی دي او مونږ ډیر خوشاله یو.
ملالہ یوسفزئی ته د پاکستان په سوات سیمه کې د تعلیم لپاره د مبارزې ورکولو په توګه دغه جایزه ورکول کیږي، چې ورسره د هند کلاش سرتیاتی ته هم دغه جایزه ورکیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، اوسلو، ناروے.
اوریدونکو، د تعلیم نړیوالې مبارزې ملالہ یوسفزئی په نوم د جوړې شوې خیریه ادارې ملالہ فنڈ لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې نوموړي د اوسلو ښار هغه غونډې ته چې دی ته پکې د امن نوبل جایزه ورکول کیږي خپل 15 تنه ملګری هم دعوت کړی دي. تفصیل ورو د اسرا عالم مومن.
د تعلیم لپاره کارکونکي د ملالہ یوسفزئی فنڈ په نامه د ادارې لخوا په جاری شوی خبر پاڼه کې راغلی دي چې ملالہ یوسفزئی ویلي دي که څه هم نوبل جایزه یوازې دې ته ورکول کیږي، خو د نوموړي په خبره دا جایزه په ټوله نړۍ کې د هغه ټولو جنکو لپاره ده څوک چې غواړي تعلیم ترلاسه کړي. ملالہ یوسفزئی ویلي دي یادې 15 جنکۍ اوس نه یوازې د دې ملګري دي، بلکې د دې په خبره دا بل دې خويندو سره په ګډه تعلیمي کمپاین پر مخ بوزي چې دا رنگ هر ماشوم ته تعلیم ورسیږي. د ملالہ یوسفزئی ملګری کائنات او شازیه په 2012 کال کې له دې سره یو ځای د طالبانو لخوا په برید کې هغه وخت جوبل شوی وي کله چې دوی له سکول کور ته په بس کې روان وي. له درملنې وروسته چې کله د کائنات او شازیه صحت ښه شو، نو دوی ته د برتانیا په یو سکول کې په سکالرشپ باندې داخله ورکړل شوه. دغه دواړه جنکۍ چې د تعلیم کمپین چلوي پر دې امید دي چې پاکستان ته له ستنېدو مخکې به دوی خپل تعلیم سرته رسوي او دارنګ دوی غواړي چې ډاکټرانې جوړې شي. ملالہ یوسفزئی ته د نوبل جایزې ورکولو په اړه شازیه وایي، زه ډېره خوشاله یم چې ملالہ یوسفزئی ته د امن نړیواله جایزه ورکړل کیږي. د دې په خبره دا د ملالہ او ټول پاکستان لپاره د فخر خبره ده. نوموړي وایي هغه د ملالہ یوسفزئی ډېره مننه کوي چې د خوشحالۍ دا ځانګړي لمحات له دوی سره شریکوي. همداراز د نوبل جایزې اخیستو په دستوره کې د ملالہ یوسفزئی بل میلمنه کائنات سومرو ده. نوموړي چې له پاکستان سره تعلق لري په دې هیواد کې د میرمنو د حقونو لپاره جنگ کوي. کائنات سومرو چې اته کله وړاندې پرې جنسي تیرې شوی وو، نوموړي وایي د ملالہ یوسفزئی مبارزې دې ته دا حوصله ورکړه چې څو کاله پس خپل تعلیم بیا شروع کړي. د دې په خبره ملالہ یوسفزئی ته د امن جایزې له ورکولو سره د دې همت نور هم لوړ شوی چې دا رنګ په پاکستان کې له جنکو سره د کېدونکې بې انصافۍ مخه ونیسي. همداراز 14 کلنه مأذون الملیحان چې له شام سره تعلق لري، نوموړي چې په خپله مهاجره ده او بې کوره ده، د تعلیم لپاره کمپین چلوي. د ملالہ او مأذون ترمنځ هغه وخت ملګرتیا جوړه شوه کله چې ملالہ په اردن کې د شام د کډوالو د کیمپ دوره کوله. مأذون وایي د ملالہ یوسفزئی دغه دورې دې ته لویه حوصله ورکړه. همداراز 19 کلنه امینه یوسف چې له نایجیریا سره تعلق لري، نوموړي د نایجیریا په هغه برخه کې ژوند کوي چېرته چې د تعلیم خلاف بوکو حرام وسواله ډله ډیره فعاله ده. امینه یوسف هم د جنکو د تعلیم لپاره کمپین چلوي. نوموړي هغه وخت له ملالہ یوسفزئی سره ملګری شوه کله چې ملالہ یوسفزئی په نایجیریا کې د وسلوالو لخوا د تختول شو جنکو له خپلوانو سره د ملاوېدو لپاره دغه هیواد تتللی وه.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د پاکستانی پوز د عامه اړیکو څنګه وایي د خیبر جنسي په تازه هوایي عملیاتو کې یو شمیر وسلوال وجلی او ټپي کړي او د هغوی مرکزونه ویجاړ کړي دي. لسمی پرې د مشال رادیو د خبریال فرهاد شنواری رپورټ اورو.
د پاکستانی پوز مطبوعاتی څانګې آی ایس پی آر یو چارواکي نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې بیګا شپه د پوز جنگي الوتکو د خیبر جنسي په تیراکو کې خیل، ملک دین خیل او وکا خیلو کې د وسلوالو په پټنځایونو باندې بمباري کړې ده چې په نتیجه کې یې لږ تر لږه یوولس وسلوال وژل شوي دي او دولس یې جوبل کړي دي او د دوی درې مرکزونه یې هم له منځه وړي دي. خو بیا وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. پوز تویش پتی راو باڑا کی عملیات پا کامیابی سر روان دی او ترو سای نئی وازی گن شمیر وسلوالو تا مرگ جوبلا اڑولی دا بلکی خواوشا دو سو وسلوالو خپل زانون هم حکومت تا حواله کردی دی او دا باڑی زیاتر برخی وس دا پاوز تر کنٹرول لان دی دی. دا کبیلی سیمو دا قدرتی افتونو سر دا مبارزی دارا اف ڈی می وای چی ترو سا دا تی راو باڑی نا دا بدمنی و پوزی عملیاتو لاملا سا دا پاسا نوی زر کورنی بی کورن شوی دی. د باړې نه په دې وروستو کې بې کوره شوی یو تن قیمت خان مشال ریډیو ته وایي.
نو بداس رول چې حکومت مټرونه جټونه بمبرې را باندې وکړلې، بس دغه نه راغلو، بس کورنه یې موږ ورن کړ، ټوپو یې وشتل، بس داسې رول یو زم شای نه وړای پوه شو، تمبون درته ملو دي دغه نه، بس موږ ګرځم پریکي، بس ډګر یو کې بس څوک پرتی یو څوک تمبونو کې پرتی څوک داسې خپل خپلوانو کې راتلی دي کنه، په یو کاډې په ځای لاس کاډې پرتی ورکړه.
یاد دی ویش د خیبر جنسای په تیراو باړه کې د تیر یو دې مودې رئیس د لشکر اسلام او تحریک طالبان پاکستان وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي. خو په دې وروستو کې دلته د خیبر ون په نامه عملیات پیل شوې دي او د باړې مهم لارې، بازارونه او تعلیمی ادارې یو ځل بیا تړل شوې دي. فرهاد شنواره، مشال ریډیو، خیبر جنسي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، تیره ورځ مازیګر د پیښور په فردوس سیمه کې نامعلوم وسلوالو د سبزی منډۍ دوه تنه سوداګر په ډزو وژلي. د دغې پیښې د درج کړل شوي اف آی آر تر مخه وسلوالو له دوی 25 لک روپۍ هم وړي دي. د پیښور د تاجرانو اتحادیې تیر ماسخوتن د دغو کسانو مړي د احتجاج په توګه پر جی ټي روډ کې ښودل او سړک یې تر دوه ساعتونو پورې تړلې وساته. د پیښور ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د پیښور اشنغری تانی ایس ایچ او وارث خان مشال ریډیو ته وویل چې د سه شنبې په مازیګر د فردوس په سیمه کې نامعلوم وسلوالو دوه کسان په ډزو وجلی دي.
نامعلوم کسانو ویشتي 25 لک په فایر کې نامزد کړي، پردوړي ویشتي دي. بس نامعلوم کسانو مې
د سبزی او فروټو د منډایانو د تنظیم د خیبر پختونخوا مشر ملک سونی وایي چې وجلی شوي دواړه کسان د سبزی منډۍ تاجران ول او شکمارو ترې د ډزو وروستو 25 لک روپۍ هم وړي دي.
25 لک روپۍ دي چې مقولو له وړلې په لاره کې کم دی، دا ویشتي شوي دي. دا پریشانی صرف زمينه تاجرانو ته نه، زمينه ارګانو ته نه، عوام ته هم، د حکومت ته هم، د هغوی ته د هغوی سیستم تاون نشته. دې طرف زمينه هیڅ قسم سکیورټي نشته. حالانکه موږ کورونه ارګونه حساب سره موږ ټکسونه جمع کړې دي.
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری پخوانی چیئرمین زاهد شنواری وای چې نامنه تر ټولو زیات د خیبر پختونخوا تاجران اغیزمن کړی دي.
دلته نو تاجران چې دي خپل کاروبارونه راغونډي او د زین نور علاقو ته ملک شفکیږي راګي، خپل تخوریم روانه ده، غوبره توانم روان دی. دې والے سره حکومت بالکل ناکامه ده. دلته الډی دومره ډیره بیروزګاری ده. نو زه وایم چې دا زمونږ د دې علاقې او د دې تجارت لپاره دا ډیر لوی نقصان ده او دا ډیره بده واقعه شوې ده او دا ډیره افسوسناکه خبره ده.
د پیښې وروسته د خبر تاجرانو اتحاد د وجلی شوی تاجرانو مړی په جی ټی روډ کې خودل او سړک یې د هر قسم ټرافیک لپاره تر دوو غنټو پورې اوتړو. د حکومتي چارواکو لخوا د قاتلانو په درې ورځو کې دننه د گرفتارۍ په باور تاجرانو د دې پیښې پر ضد خپل احتجاج ځنډولی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د دسمبر لسمه نیټه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د دې ورځې په مناسبت پرون مازیګر په کراچۍ کې د بشري حقوقو ټولنو او سندي ملت پالو ګوندونو په پاکستان کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونو د پیښو پر ضد د کراچۍ له پریس کلب څخه د سند سملای تر ودانۍ لاریون وکړ. مظاهره چانو په سند او بلوچستان صوبو کې د خلکو د ورکیدنې او بیا د مړیو د مندنې پر ضد شعارونه ورکړل. تفصیل د ظفر کریمی په رپورټ کې اورو.
مظاهرینو په لاسونو کې د ورکو شوو او وجر شوو کسانو تصویرونه نیولي وو. دوی د ورکو خلکو د مړو د مندنې د عمل په ضد نارې وهلې. مظاهرے تا پوینا کې د پاکستان د پاره د انساني حقوقو د کمیشن مرستيال مشر اسد اقبال بټو ویل په بلوچستان کې د خلکو د تختونی او بیا د هغوی د مړو د مندونې په عمل ولس احتجاجونه کړي او پیدل لاریونونه یې کړي دي. خو هغه عناصر چې دا کړنې ترسره کوي داسې ښکاري چې د هغوی په زړه کې تر اوسه هیڅ رحم نه دی راغلی. اقبال بټ وایي په بلوچستان کې لګېدلی اور نن د سیند صوبې کلو ته را رسېدلی. دغه خلک چې مړی یې موندل کېږي که دوی باندې کومه مقدمه وي نو په دې ملک کې عدالتونه شته دی، باید دغه خلک محکمې ته وړاندې کړي او په داسې بې دردۍ یې ونه وژني. نوموړي زیاته کړه د کله راهسې چې د ورکو بلوچو دپاره د سیند په کلو کې د ماما قدیر بلوچ لخوا پیدل لاریون شوی او د سیند خلکو د هغې هرکلی کړی دی. د هغې راوروستو په سیند صوبه کې هم د خلکو د ورکېدنې او د هغوی د مړو د موندنې لړۍ پیل شوې ده. مظاهرې ته په وینا کې د سیندي ملت پالو د تحریک جی ایس این یوې مشرې هم وینا وکړه. نوموړي وویل د سیندي ځوانانو د مړو غورځول په حقیقت کې د سیندي ملت پالو ځپل دي. زلمی چې مړی موندل شوی دا زده کوونکی وو، دوی کې مزدوران هم وو او سیاسي کارکنان هم. د دوی قتل موږ ته دا پیغام راکوي چې دا عناصر د بنګلادیش په څیر حالات پیدا کول غواړي. یا خو دې دوی زموږ تره تم شوي ځوانان را کړي او یا دې هغوی په عدالتونو کې پیش کړي. دا حق هیچ چاته نشته چې عدالت کې د پیش کولو پرته هغوی ووژني او مړی یې داسې وغورځوي. یاد دې وي تیره هفته د کراچۍ له سوپر های وې او نورو سیمو څخه د شپږو کسانو مړی موندل شوی وو. د دې نه څو ورځې مخکې د کراچۍ له موچکو څخه هم د دوو کسانو خراب شوي مړی موندل شوی وو. د دغو اته واړو مړو پیژندګلوي د سندي ملت پال ګوند جی ایس ان قومي محاذ د کارکنانو په تور شوې وه. سندي ملت پال د دغو کسانو د وژنې او تختونې تورونه پر امنیتي او استخباراتي ادارو لګوي، خو دغو ادارو تل دا تورونه رد کړي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي د انتقالي عدالت د پلي کېدو په تړاو یې د حکومت د عمل پلان له مخې د تېرې شاوخوا یوې لسیزې پیښې مستندې کړي او زیاتوي چې دا اوس په افغان حکومت پورې اړه لري چې دغه راپور خپروي او کنه. د دې کمیشن مشره سیما سمر افغان حکومت ته وړاندیز کوي چې له دې راپور څخه د سولې په بهیر کې کار واخلي. فریبا ظاهر نور جزئیات لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د انتقالي عدالت په تړاو د حکومت عمل پلان ته اشاره کوي او وایي هغه راپور چې د دغه هیواد د تیرو درویشتو کلونو جګړو او تاوتریخوالي پیښې پکې په مستند ډول راټولې شوي چمتو دی. د دغه سازمان مشري سیما سمر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې اوس د دغه راپور د خپرېدو په اړه پریکړه په خپله د حکومت په خوښې پورې اړه لري.
گزارش اساسا گزارش حکومت است.
نوی راپور اساسا د حکومت راپور دی. پخوانی ولسمشر له بده مرغه ونه غوښتل چې هغه خپور سي. له نوي ولسمشر سره مې تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. هر کله چې حکومت چمتو وي زموږ راپور آماده دی او موږ به یې ور وسپارو. د انتقالي عدالت بهیر چې په افغانستان کې د سولې، روغې جوړې او عدالت نوم ورکړل سوی په 2016 کال کې د لندن په کنفرانس کې د افغان حکومت او مرسته کوونکو هیوادونو لخوا تصویب شو او بیا افغان حکومت د هغه د پلي کېدو لپاره پروګرام جوړ کړ. د میرمن سمر په خبره د دې پلان یو ګام دا و چې باید په افغانستان کې د تیر جګړو او شخړو یو مستند راپور جوړ شي. که له یوې خوا د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دې راپور خپرول د حکومت کار بولي، بل خوا افغان ولسمشر اشرف غني په لندن کې د یوې وینا پر مهال د دغه راپور د خپرېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
The Human Rights Commission couldn't release its report.
دا وی د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون کولای سي دا راپور خپور کړي. دا په ما پورې اړه نه لري، هغه په کمیسیون پورې اړه لري. ما د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې و چې تاسو به هر کال د بشری حقوقو په اړه یو راپور ولري چې د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون لخوا به ارزول کیږي. موږ به د دې کمیسیون موندنې جدي نیسو او عمل به پرې کوو. خو پښتنه دا ده چې دغه راپور به څوک خپروي؟ د افغانستان حکومت که د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون؟ دغه پوښتنه مې د سیاسي او حقوقي چارو له څېړونکو اکبر وردک څخه مطرح کړه. ښاغلی وردک، د افغانستان په خپلواک ادارو کې په عملي برخو کې استقلالیت ته د شک په سترګه ګوري، دی وایي:
دا د بشر د حقوقو د موسسي وظیفه ده چې دا ډول راپور خپور کړی وای، مګر په افغانستان کې مالي شرایط داسې دي چې دا مستقلې ادارې نشي کولی چې خپل سر باندې بعضې اعمال ترسره کړي. زه فکر کوم چې په دې برخه کې هم د افغانستان دولت او هم د بشر د حقوقو مستقلې اداره ګډ مسؤلیت لري چې دا راپور په ډېر عاجله توګه باندې خپور کړي چې د افغانستان هغو خلکو چې په دې دوره کې
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وايي په دې راپور کې د یو شمېر داسې کسانو نمونه هم شته چې په تیرو پیښو کې شکیل بلل سوي او اوس د حکومت په لوړو څوکیو کې دنده ترسره کوي. د دغه کمیسیون مشر وايي تیر حکومت د دې راپور د خپرېدو لپاره له لویه سره سیاسي اراده نه درلوده. هغه یو دلیل دا بولي چې حکومت د دغه راپور د جوړونکو لپاره چې د بشري حقوقو د سازمان کارکوونکي دي امنیتي خوندیتوب نسو ورکولی. سمار نوی افغان ولسمشر ته وړاندیز کوي چې د سولې د بهیر په برخه کې له دې راپور څخه کار واخلي، ځکه د دې په خبره هغه واقعیتونه پکې راټول شوی چې د عیني شاهدانو له خولې ویل شوی دی.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم 11 بجو،
حجرا
په یو نیمه بجه،
ستونزه او سرکار
په پاو باندې 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2 نیمه بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3 نیمه بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په 4 نیمه بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. امریکا درې پاکستانی طالب مشران چې په افغانستان کې نیول شوي وو پاکستان ته سپارلي دي. دا طالب مشران په داسې حال کې پاکستان ته سپارل کیږي چې امریکا په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت پای ته رسوي. دا چې دا ګام په افغانستان کې د سولې پر پروسه او د افغانستان او پاکستان پر اړیکو څه ډول اغیز ولري د احمد شاه اعظمي په دې رپورټ کې به وورو.
امریکا د یکشنبه په ورځ د پاکستاني طالبانو د پخواني مشر حکیم الله مسعود د مرستيال لطیف الله مسعود په ګډون درې تنه پاکستاني طالبان د پاکستان حکومت ته سپارل دي. پاکستان ته دغه بندیانو د سپارلو په اړه کڅه هم افغان حکومت یوازې دومره ویلي چې دغه وګړي د افغانستان تر توقيف لاندې نه و، نو اوس په دې باندې کار کوي چې د دې موضوع په اړه نور جزئیات او معلومات راغونډ کړي. خو د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر وکیلانو د دوشنبه په ورځ د پاکستان حکومت ته د پاکستاني طالبانو د تحریک د درو مشرانو سپارل د افغانستان له ملي واکمنۍ څخه پښکاره سرغړونه وبلل. دا چې د حقوقي چارو کارپوهان دې موضوع ته په کوم نظر ګوري، د کابل پوهنتون د سیاسي علومو ښوونکی پروفیسر نصر الله سانکزی وایي چې مجرم چې هر ځای ونیول سي هم هلته باید محاکمه سي.
اساسي خبر دا ده چې د بین المللي حقوقو د اصولو له مخې د جرم د ارتکاب محل یا ځای اعتبار لري. دغه سره کچې د مجرم په عنوان نیول شوی وي، د محکمې ځای که په افغانستان کې نیول شوی نو افغانستان، د افغانستان له بهر د محکمه محکمه لده. سعید چې د پاکستان منافع په ځده ممکن اقدامات کړي، اما د بین المللي حقوق له نظره کله چې د محکمه شروع کړي پاکستانی مقاماتو د خپل معین چینلونو له لارې کولی شي چې مسله دلته راولېږي.
په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو د پاکستاني وسوالو طالبانو د تحریک مشر غړي لطیف الله مسعود په 2013 کال کې هغه مهال نیولې وو چې خپل ملګرو سره یو ځای افغانستان ته وشتي وو. دا چې اوس د امریکا لخوا پاکستان ته د نوموړي سپارل به د افغان سولې پر پروسه او د پاکستان او افغانستان پر اړیکو څه ډول اغیز ولري. په پېښور کې خبريال او د سیاسي چارو کارپو رحیم الله یوسفزی وایي چې د تیر وخت پرتله د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې مثبت پرمختګ شوی، خو دا به نور کار کول غواړي.
دا به کتی شي ځکه چې آیا افغانستان حکومت دا غواړي چې دغه اوس چې کوم افغان ته افغان پاکستان کې بندیان دي دا پاکستان هغې ته حواله کړي په دې کې ملاګر اګر هم شامل دی، یا چې کوم کسان وخت کې نه خوشي کړي دي پاکستان افغان طالبان، آیا افغانستان یا امریکا دا غواړي چې دا کسان هم افغانستان ته ولېږلي شي او آیا پاکستان دا کار کولی شي؟ نو دا خو به اوس په آینده کې کتی شي ځکه چې دا کار خو اوس شروع شو. خو زه فکر کوم چې اوس هم داسې څه نایبداري شته، دا مکمل نایبداري ختمه شوې نه ده. دا به ورو ورو کېږي په دې کې به نور هلې ځلې کول غواړي.
تیر کال د پاکستان حکومت هم د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستو او همکاریو په هدف د افغان طالبانو د دوهم مشر مولا عبدالغنی برادر په ګډون یو شمېر طالبان خوشی کړل، خو افغان حکومت ته ونه سپارل. دا چې آیا اوس به امریکا پر پاکستان فشار راوړي تر څو افغان طالبان افغان حکومت ته وسپاري؟ نصر الله سانکزی هیله من نشکاري او نظر لري چې امریکا له افغانستان او پاکستان سره بیل بیل چلند کوي.
زه فکر کوم نه. امریکایانو په تیر دیارلس کلو کې معمولا کله چې د افغانستان او پاکستان منافع سره په تقابل کې واقع شوي پاکستانیانو ته امتیازات ورکړي.
لطیفلا مسعود په داسې حال کې پاکستان ته سپارل شوی چې افغان ولسمشر تیره میاشت پاکستان ته سفر وکړ او د افغانستان د سولې په پروسه کې یې د پاکستان رول مهم وباله. خو دا چې د پاکستان لخوا څه ډول همکاري کیږي دا به راتلونکي وخت وښيي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 15,500 15,500 او 15,300 کلو هارت ساوری دلی شي.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی د غرمې 12:30 بجې شوې د منور شانه به لنډ خبرونه واورو.
نن با د ناروی سرخار اوسلو کې ملاله یوسفزئی ته د نړۍ ستره جایزه نوبل پیس پرایز ورکول کیږي. نوموړی د دې جایزې ترلاسه کولو لپاره اوسلو ته رسیدلی او هلته یې پرون یوې خبري غونډې ته ویلي چې د پاکستان سیمې او نړۍ ټولو ماشومانو ته د تعلیم حق رسول غواړي. ملاله یوسفزئی او د هند سره تعلق لرونکي د ماشومانو د حقونو لپاره مبارز کیلاش ستیارتی ته په شریکه دا نوبل جایزه ورکول کیږي. د پاکستان د پوز مطبوعاتی اسانګې ISPR ادعا کړی چې بیګاش په جنگی جازونو د خیبر ایجنسی په تیرا کوکی خیل ملک دین خیل او وکا خیلو کې د وسلوالو په پټنځایونو بمباری کړي چې په نتیجه کې لک تر لګ یو لس وسلوال وجل شوی او د وسلوالو درې مرکزونه هم تباه کړي شوی دي. وسلوالو په دې اړه لا هم څه نه دی ویلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ویډیوي کانفرنس د لارې پرون د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره خبرې اترې کړې چې پکې یې په مناسب وخت د دوړخیز امنیتی تړون په لاسلیک کولو او د افغان پارلیمان نه په درون اکثریت سره په منځورولو د اشرف غنی او عبدالله عبدالله ستاینه وکړه. امریکایي کانګرس په افغانستان کې د نوي سفیر په حیث د پیټر مکینلی منځوري ورکړې. نوموړی د دې چوکۍ لپاره ولسمشر باراک اوباما خوښ کړی و چې دا مهال په کابل کې د مرستیال امریکایي سفیر په توګه کار کوي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د کانګرس نه د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې خلاف جګړې لپاره د نوي اختیاراتو غوښتنه کړې. نوموړي دا هم ویلي پکار دي چې د کانګرس غړي د امریکایي پوځ عملیات تر شام او عراق پورې محدود نه کړي. او د امریکایي سینټ یو رپورت ویلي د دې هواد استخباراتي ادارې CIA د مشکوکو ترهګرو نه د پلټنو په وخت د هغو طریقو نه ډېر بد او ظالمانه تکنیکونه استعمال کړي د کومو په اړه چې چارواکو ته باور ورکړی وو.
لن خبرونه مو د منور شانه واوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو غټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج زهیر ناورو.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه د ملک په سیاسي حالاتو لیکلي او وایي چې هر سیاسي ډله د جمهوریت ناره وخی، خو اکثر دا خبره لیدل شوې چې کله هم څه مسله راغلي نو د سیاسي ګوندونو بیا د جمهوریت لمن پریخدا او غیر جمهوری رویه یې خپل کړی دي او بیا اکثر دا سی وشي چې د دوی د دې عمل لوجي ملک جمهوریت د خطر سره مخ شي او دا خلک د امیرانو ملګرتیا شروع کړي. اداریه وړاندې لیکي چې ملک یو طرف ته د سیاسي کشالو سره مخ ته او پاکستان تحریک انصاف په احتجاج ته او بیا د دغه احتجاجونو دوران د حکومتي ډلې د کارکونانو او د پی ټی آی د کارکونانو ترمنځ نښتې شوې. نو بل طرف ته ملک د ترهګرۍ خلاف جنگ کې هم بوخت دی او د دې سره سره ورته یو شمېر نورې مسلې هم ورپېښې دي. اداریه اخري کې وایي د ملک سیاسي مشروالۍ دا وخت د یو غټ چیلنج سره مخ ته او دا چیلنجونه دوی په خپل پیدا کړي او دا هیڅوک هم نشي ختمولی تر څو چې دا سیاستوال په خپل حل نه کړي. نو باید چې دواړه ډلې خپل منځي اختلافات زر تر زر ختم کړي ځکه چې د ولس ګټه هم پدې کې ده. بل پلو جنگ رسپانه خپل اداریه کې وایي چې پاکستان کې سیوی د بلوچستان نه په نور ټولو صوبو کې بلدیاتی انتخابات لړین مودي د ځنخ کار دي او کله د سرشمیرنې بهانه او کله یو او کله بلا چې په وجه تر دې دمه پسین پنجاب او صوبا خیبر پختونخوا کې بلدیاتی انتخابات ورنکل شو. اداریه مخکې لیکي چې په دې معامله باندې سپریم کورټ هم اکشن اغستی دی او حکم یې ورکړ چې زر تر زر دی بلدیاتی انتخابات وکړل شي ځکه چې په دې کې دولس ګټه ده. اداریه زیاتوي چې ځینې خلک ځکه بلدیاتی انتخابات نه غواړي چې د هغوی د لاسه به ټول فنډونه لاندینۍ کچې ته منتقل شي او داسې به دوی تش لاس پاتې شي نو ځکه د ځنډ لپاره دا خلک هلې ځلې کوي. اداریه اخري کې وایي چې د بلوچستان غوندې صوبه کې بلدیاتی انتخابات کېدی شي نو بیا ولې په دې نورو صوبو کې نشي کېدی. نو پکار ده چې نور د ځنډ نه کار وانه غستل شي او په فوري توګه به درې واړه صوبې بلدیاتي انتخابات وکړي، ځکه چې په دې رویه جمهوریت ته هم او ولس ته هم ګټه ترلاسه کیدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدم کو امریکای ورځ پانه واشنگتن پوسټ د امریکا لوري پاکستان ته د افغانستان له پروان زندان څخه د درو پاکستانیو قیدیانو د سپارلو حمله امریکا خبریدونکو یوې بلې ورځ پانه نیویارک ټایمز بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ورستی کمانډان د څرګندونو په اړه لیکنې کړې دي چې د دې دواړو لیکنو مهم ټکی به له ما هارون بچا ووري. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په یوه لیکنه کې د پاکستان د یو امنیتي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویل شوي چې امریکا د طالب وسلوالو یو مهم کمانډان چې په افغانستان کې له دوی سره بندي وو پاکستان ته ورکړی دی. له لیکنې سره سم په داسې حال کې چې امریکایي او ناټو ځواکونو په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت پای ته رسولو لپاره تیاری پیل کړی، د ولسمشر اوباما انتظامیه غواړي د پروان زندان قیدیان له دغه ځایه وباسي. امریکایي چارواکي وایي په یاد زندان کې چې غیر افغان قیدیان پکې ساتل کیږي دا مهال یوازې درې تنه بندي پاتې دي. افغان چارواکو تیر کال پر امریکاني وکی کړی و چې د افغان ځواکونو له بلکې د لطیف مسعود په نوم د پاکستانی طالبانو یو مشر چې ویل کیږي پاکستان ته له ورکړل شو درو بندیانو څخه یو دی واخیست. لیکن وایي د افغانستان نوی ولسمشر هڅه کوي له پاکستان سره د خپل هیواد خړ پړ اړیکې ښه کړي. د لیکنې تر مخه افغان چارواکو په بیا بیا پاکستان تورن کړی چې هغه وسلوالو ته چې د افغانستان دننه تروریستي حملې کوي په پاکستان کې پناه ځایونه ورکوي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت په رسمي توګه پای ته رسیدو موضوع راخستې ده. په لیکنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ورستی کمانډر لیفټیننټ جنرال جوزف اینډرسن خبرې دا غسل شوې چې د ګل پر ورځې په کابل کې وی غونډې ته وویل زه نه پوهیږم چې راتلونکي ته خوشبینه یم او کنه بدبینه. دا حقیقت چې په افغانستان کې زموږ د ځواکونو شمیر او رول اوس محدود شوی د اندېښنې وړ یو خبره ده. نوموړي په یوه وخت کې هیله هم وښوده چې د افغان ځواکونو مورال اوچت کړل شي او په سمه توګه کار ترې واخیستل شي نو ډیره ممکنه ده چې طالبانو ته ماتې ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د سنا مجلس یا سنت په رپورت کې راغلی چې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای له مشکوکو ترورستانو څخه د تحقیق پر مهال له داسې تکتیکونو کار اخیستی چې بې رحمانه وو. په دې رپورت کې چې د امریکا د سنا مجلس د استخباراتو کمیټې لخوا پرون خپور شو ویل شوي چې د سی آی ای د تحقیق دغه ډول میتودونه د رښتینو معلوماتو ترلاسه کولو او یا د نیول شوي کس د همکارۍ کولو لپاره یوه مؤثره او ښه وسیله نه وه. په دې اړه تفصیل د نړیوالو ایجنسیونو د راپورونو په استناد جوړ د فریبا ظاهر په دې رپورت کې ورو.
په دغه راپور کې د اروپا او آسیا په پټو زندانونو کې د القاعده د هغو مشکوکو غړو د تحقیق په اړه جزئیات راټول شوي چې د 2001 کال د سپتمبر د 18 تر برید وروسته نیول شوي دي. راپور سی آی ای تورنوي چې د تحقیق پر مهال له زور زیاتی کار اخیستی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د راپور موندنې د اندېښنې وړ بللې او وایي ده په 2009 کال کې د واک ترلاسه کېدو وروسته پر ځورونې بندیز لګولی وو او هغه د امریکا د ارزښتونو خلاف کار بللی. د دغه راپور تر خبرېدو یوازې څو ساعته وړاندې د امریکا د دفاع وزیر چاک هیګل اعلان وکړ چې په ټوله نړۍ کې امریکایي ځواکونو ته د آماده باش سپارښتنه کړې، ځکه د هغه په باور د دې راپور په خبرېدو سره د امریکایي ځواکونو په وړاندې د بریتونو احتمال شته. سپینې ماڼۍ هم د ډسمبر پر 8 نیټې ویلي وو چې په ټوله نړۍ کې د امریکا سفارتونو ته ویلي چې د لویو خطرونو د نشو له کبله له احتیاطه کار واخلي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست د دوشنبه پر ورځ د دغه راپور تر خبرېدو د مخه په واشنګټن
There are some indications that this
دی وی داسې نشې سچې شي د دې راپور له خبرېدو سره شایي په ټوله نړۍ کې د امریکا تاسیساتو او افرادو ته لوی خطرونه رامنځته کړي، نو زموږ ادارې دا احتیاطي ګامونه اخیستي تر څو ډاډه شو چې په ټوله نړۍ کې د امریکا د تاسیساتو لپاره مناسب امنیت شته.
at US facilities around the globe.
باندې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یو فعال بن ایمرسن وی هم د بوشت ادارې هغه لوړ پوړي چارواکي چې دغه جرمونه پلان او عملي کړي او هم د سی آی ای او نور حکومتي چارواکي چې دا ډول زورونه یې کړی دي باید تر تعقیب لاندې ونیول سي. دغه راپور شپږ زره صفحې لري او د امریکا د سنا مجلس د استخباراتو د کمیټې د 15 کلنې څېړنې نتیجه ده. د دې کمیټې مشر دیموکرات سناتور دیان فینستن ده. دغه راپور یوازې 525 پاڼې تصحیح شوي خلاصه پرون خبره شوې ده. سی آی ای او د امریکا حکومتي چارواکو د دغو تاکتیکونو دفاع کړې او هغه د نورو یو شمیر پلان شوي تروریستي حملو په شنډولو کې موثر ګڼلی دی. جورج ټینټ چې د 2000 کال د سپتمبر د ولسمې بریدونو پر مهال یې د سی آی ای مشري کوله اسوشیټډ پریس ته په مرکه کې ویلي چې موږ پوهیږو دغه پروګرام د القاعده د ډیرو مشرانو د نیول کېدو او د جګړې له ډګره د هغوی د ایستلو سبب سو او په دې سره د لویو خونړیو بریدونو مخه ونیول سوه او د زرګونو امریکایانو ژوند خوندي سو. بل خوا لوړپوړو جمهوري غوښتونکو سناتورانو د دې راپور پر هغې برخې شک ښودلی چې وایي د سی آی ای په دغو میتودونو سره د استخباراتو سازمان په دې نه دی توانېدلی چې عمده تروریستي افراد ونیسي. له دې سره د یو شمېر منتقدینو هغه مخکینۍ اندېښنې بیا تکرار سوې چې د دې راپور د خپرولو په اړه یې درلودې. هغوی ویل چې په دې اقدام سره به د امریکا ملي ګټې له جدي عواقبو سره مخامخ سي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوریدونکو د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه په امریکا کې په داورستیو کې د پولیسو لخوا د دوو تور پوسټ امریکایانو د وژنې په اړه رپورت خپور کړی چې لیکي د پولیسو د تشدد پر وړاندې د خلکو له غوسې ډک خبرګون د اوباما د ولسمشرۍ د دورې هغه ژمنې تټی کړي دي چې وايي په دغه هیواد کې نسل پرستی پای ته رسیدلې ده. احمد شاه زمی دغه رپورت مهم ټکی اوروي.
په 2008 کال کې په امریکا کې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بارک اوباما بریا او سپین ماڼۍ ته د یو تور پوستي افریقي امریکایي رسیدلو په پراخه کچه دا بحثونه رامنځته کړل چې اوس په دغه هیواد کې د نسل پرستۍ وروسته دوره پیل شوې ده. خو په دا وروستیو کې د امریکا د یو عدالت لخوا د هغه سپین پوستي پولیس افسر د مجرم نه ګرځولو پریکړې چې یو مشکوکه تور پوستي امریکایي وژلی و په ټول هیواد کې مظاهرو ته لار هواره کړه چې ډیری خلک د ټینګېدونکي نسلي تقسیم په سترګو ورته ګوري. تر دې پیښو وروسته د واشنگتن پوسټ رسپانې یو لیکوال لیکلی و چې د هغه خبره بے معنی و چې ویل به نسلي توپیر پای ته رسیدلی دی او هغه خلک چې وایي دوی د نسل پرستۍ وروسته په دوره کې وسیږي یا خو نابلد دي او یا د بل ځای دي. د ډیسمبر پر 3 نیټه یو امریکایي عدالت د نیویارک ښار د هغه پولیس افسر په ضد پریکړه وانورول چې یو افریقي امریکایي ایریک ګارنر د غیر قانوني سګریټو د خرڅولو په شک وژلی و. د تیبي راپورونو له مخې دا ښکارېدل لکه دغه پولیس افسر چې د ایریک ګارنر سا بند کړې وه. ویډیو ښیي چې نوموړي چیغې وهلې چې سا نسی اخیستلې خو پولیسو بیا هم دی نه پرېښودې. دا پیښه تر هغه وروسته رامنځته کیږي چې د میزوري ایالت په فرګوسن ښار کې یو سپین پوستي پولیس یو 18 کلن تور پوستي هلک وژلی و او عدالت هغه پولیس افسر هم خوش کړی و. دغه پولیس ویلي و چې د ځان د دفاع په خاطر هغه وواژه. د عدالت تر دې پریکړې وروسته هم یو شمیر پارېدلو احتجاجانو ودانۍ وسوځولې او املاکونو ته زیان ورسوي. د ایریک ګارنر د وژنې په اړه تر عدالتي پریکړې وروسته ولسمشر بارک اوباما وویل چې هر کس د دوی زوی دی او هر کس د دوی مسؤلیت هم دی. نوموړي زیاته کړې چې په بشپړه توګه ژمن دی چې دا باور ورکړي چې یو داسې هیواد لري چیرې چې هر وګړی پر هغه اصولو باور لري چې دوی د قانون مخته برابر دي. نوموړي د پوست د رنګونو ترمنځ پر یووالي ټینګار وکړ. په امریکا کې د تور پوستو تر وژنې وروسته یو شمېر لیکوالانو لیکنې وکړې چې اوس هم په امریکایي ټولنه کې نسل پرستی پای ته نه ده رسیدلې.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو پر بلومبرګ نومې وپاړه خبر شوې ولیکنه کې راغلي د پاکستان حکومت په سرکاري سکولونو کې ماشومان ته د معیاري تعلیم په ورکولو کې پات راغلي دي. د لیکنې تر مخه د هیواد خلک مجبور دي چې د خپل ماشومان د زده کړې لپاره زیاته تکیه پر شخصي یا پرایویټ سکولونو وکړي. د دې لیکنې مهمه برخه له ملیه امیرزاده اورو.
بلومبرګ وپاړه په پاکستان کې د تعلیم د حال په اړه لیکي چې په دغه هیواد کې حکومت تر طالبانو زیات د معیاري تعلیم په لاره کې د خنډونو سبب ګرځي. وپاړه لیکي چې په پاکستان کې په دریو زده کوونکو کې یو ماشوم پرایویټ سکول ته ځي. د په تیرو لسو کلونو کې 50% زیاتوالی دی چې لامل یې د سرکاري سکولونو ناکام نظام دی. وپاړه په پاکستان کې د یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان مشر مشرف زیدی د خلې لیکي چې خلک شخصي یا پرایویټ سکولونو ته روان دي. د نوموړي په خبره په دې کې هغه غریب ماشومان تر ټولو زیات متاثره کیږي چې د شخصي سکولونو خرچې نشي ورکولې. د زیاتوي چې د مسلې حل په پرایویټ سکولونو کې نه دی بلکې په کار ده چې حکومت هر څه سم کړي. د نړیوال بانک د اپریل 2014 رپورت وایي چې په پاکستان کې 1.5 میلیون ماشومان له سکولونو بهر دي چې په دریو کې دوه برخې جینه کې دي. د ملګرو ملتونو د ایجوکیشن فار آل یا د ټولو د تعلیم د ټاکل شوي هدف لپاره د هیوادونو په فهرست کې پاکستان په 100 هیوادونو کې په 114 نمبر دی. د نړیوال بانک شمیره ښایي چې په پاکستان کې په 2012 کال کې پر تعلیم د ټول ملکي پیدا داوار یا جی ڈی پی 2.1% حصہ خرچ شوه چې د تیرو کلونو په پرتله کمی ښکاره کوي.
وپاڼه په پاکستان کې د تعلیم خراب صورتحال بیانولو سره لیکي چې په سرکاري سکولونو کې سهولتونه د نش برابر دي او ودانې هم په خراب حال کې دي. په دغو سکولونو کې استادان یا خو زیاتره غیر حاضر وي او یا بالکل نه ورځي. وپاڼه لیکي کچري استادان ورهم شي نو څه تسلي بخش نتیجې مخې ته نه راځي. په پاکستان کې د تعلیم لپاره د اثر په نوم د کارکونکو او غیر سرکاري ادارې سالانه رپورت وایي چې په سرکاري سکولونو کې په دریو کې یوازې یو برخه استادان د کالج نه فارغ شوي وي. وپاڼه د پاکستان پیپلز ګوند لوړ پوړي مشر او سینیټر تاج حیدر د خلیلی کې چې په دې هر څه کې استادان تر ټولو زیات خنډ ثابتېږي، هغوی سکولونو ته نه ځي، پوهای کموي او خوالی ته غاړه نه ږدي.
میډیا او ځوانان
خار تک په خبر کې یا په کوټه کې په اصل کې ټي وي ډیزک ډېر ورو کوچ کله فاټه تل لا شو کال تک موږ په خلک ریډیو اورو
په بل خال موږ بالکل هر یو دارشنا خدای نن خان دی او د چرول قادری دی او نو صاحب ته خبرې په سره خت شي دي.
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چې کوم خلک د حکومت سپورټ ورکوي اده حکومت تعریف بنګي او چې کوم دا به مطلب د بل طرف فاندنګ وي درودري می بیا بالکل د درنادو د انقلاب د دغه صدې د اصلي د خبره کوي.
سخت دریزي چې د کنه په معاشره کې دننه موجود وي او کده سټیټ په ادارو کې دننه غول میډیا د خزایره د کار خسته دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
اوریدونکو د بلوچستان په کوټه کې د منشیاتو ضد یو لاریون یا واک تر سره شو چې په کې د نورو ترڅنګ هغو کسانو هم برخه واغسته چې مخکې به نشي کولی. دغه لاریون منتظمینو وویل چې په دې نام نه حالاتو کې ډیره اړینه ده چې د هیواد او سیمې ځوان کل د نشي توکو لکارولو وژغورل شي. تفصیل د نیاز مساخیل ناورو.
دغه واک د سه‌شنبه په ورځ نه وخت تر سره شو. په دغه اړه د واک یو منتظم او سوشل ویلفیر افسر اکرم کاکړ مشال ریډیو ته وویل
دغه واک زموږ چونکه د منشیات د شکم ځوانان زموږ یوت خاص کر په دې باندې اخته دي، د دې خلاف موږ یو قسم واک او جهاد کوو چې به دا ګرد خلک د ځوانان خلک په دې باندې خبر سي چې دا څومره غټ لعنت دي او د دې لعنت څخه د خلاصېدلو موږ دا وی چې دا مهم چلو واقعي واقعي کسمیناری
په واقعي لنشه متاثر او اوس له درملنې وروسته ژغورل شوی کس عبدالغنی هم شامل و. د خپل سرګندونې صداسي وکړي
زما زندگی برباد، زما کور برباد، زما بچان برباد، زما مور پلار برباد، په ما باندې زهیر دی ګرد کور کوم کله مس خلاص سویم جوړ سویم غواړم چې نور ځوانانم د دې څخه خلاص کم زه د دې سره مرسته وکم.
د سوشل ویلفیر افسر اکرم کاکړ په خبره دوی د عبدالغنی په شان لنشې متاثره د ګڼو کسانو لپاره یو د بهالۍ مرکز هم خلاص کړی دی.
په دې واقع کې زموږ سره منشیات متاثره کسان هم په دې کې شي دي او د دې موږ یو غټ سینټر د پر بای پاس باندې جوړ کړی دی. الته تقریبا د 200 د مریضانو گنجائش تا.
د منشیاتو په خلاف دغه لاریون یا واک د بلوچستان حکومت د خیر شګړې محکمې او ځینو اړوند غیر سرکاري ادارو له اړخه ترسره شو.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کارجونی یو څوک داخلي ورکړو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو له شمالي وزیرستانه د بیکور کل شو خلکو د یوې کمیټې مشران وایي هغه خوراکي او د ورځني اړتیا نور توکي چې له دوی سره د مرستې په توګه غیر دولتي ادارو ته ورکول کیږي د دغه ان جی او ګانو مامورین دوی ته نه ورکوي بلکې په بازارونو کې خرڅوي، خو په سیمه کې کارکونکي غیر دولتي ادارې بیا دغه تورونه ردوي. له اسلام آباد پرې سراج ظهیر رپورټ راکوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې جنرال سیکرټري مل غلام خان اووی چې دوی له حکومت غوښتنه کوي چې کوم سامان د شمالي وزیرستان د متاثرینو لپاره راځي باید چې هغه په دوی وویشل شي او د دې په بازارونو کې د خرڅولو مخه ونیول شي. نوموړي زیاته کړه
سمره ادارې درمي دا بالکل لکه یو څلې کوالټي سامان دی ته ملاوي شي هغه دی پښپا پښپا کې چینج کو هغه کوم ګان سامان یا خلک باندې تقسیم کو او کوم ورنل څلې سامان وي لکه د 3000 شایوي دای د 500 روپۍ شای راوړي هغه 3000 سامان باندې تکشه دوی
همدارنګ د دې کمیټه نائب صدر ملک نور محمد پدی اړه مشال ریډیو تا وی
دا کم چې د چیټ ورکی اغه چیټ خرچيږي د دې کم پرم ورکی اغه پرم خرچي لکه زمانه شنختی واخلي زما حق بل تور کی په هغه باندې اغه ته بیا سامان ملاو شي
کله چې مشال ریډیو په بنو کې د متاثرین لپاره د کارکونکو یوې ادارې د اسوسییشن فار کمیونټی ډیولپمنټ مشر محمد عباس نو پختل نو هغه وی چې دا فقط تورونه دي او دا سه هیڅ کله نشي کېدی چې څوک د متاثرین لپاره راغلي سامانونه په بازارونو کې خرڅ کړي
پروجیکټ چکوره یو ایریا ترازی کم اداری چرازی نو هغه د گورنمنت نه دلته کې باقاعده په ان او سی باندې راځي گورنمنت هغه باقاعده تلل کوي ګوري چر دا د کومې پای اداره دا چې دلته کې بدل خلکو مهنت وکړي شي کو نه کړی شي یا به دا په خپل کارونو کې څومره پوره چې کم دنو دا شفاف وي دا بالکل کلیئر کټو يم چې هیڅ قسمه خبره داسې نشته چې یو کس ته سامان نه ملاويږي هغه اداره وروړي او هغه ځان نه خرڅي
کله چې مشال ریډیو د فاټانو د قومي اسمبلی غړي ډاکټر غازی ګلاب جمال نه په دې حق لو پختل نو هغه وی چې دې لړکی دوی یو کمیټی جوړوي چې د مسلې حل راوباسي او دې کې ککړ کسان په ګوته کړي
مو ته دا اطلاعونه بالکل راغلي دي چې سامانونه راشي و حکومت دې الټا ټرک تش کی و سیده مغزنه دا خلک بازارو کې تقسیم کی یو خو اغ باندې حکومت دې هغه ویلو چې دا ټول ایجنسیان دي یا پولیټیکل اتھارټیز دي یا آرمی دي هغه ټول ته به دا خبره خبر کوم و دا څومره ان جی اوز دي آن لائن بکوم و چې دا والا یو دي ټیل به مو ته پکار دې پاته وي
د ذکر د چې د تیر کال په 15 جون په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوز د ضربي عذب په نوم اپریشن پیل کړی وو چې لکبلې د حکومت په وینا د لسو لکو نه زیات خلک بې کوره شوي دي سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سیمې امنیتی ستونزې
اقتصادي غوښتنې
سیاسي او کلتوري حلې ځلې
دا ټول په مشال رادیو
هر ورځ د سحر له 9 د ماخام تر شپږو اوریدونکو د افغانستان په ختیځو سیمو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو د لمن زوړلو په لار کې پرتو ستونزو ته د حل لارو موندلو په موخه د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې یو غونډه وشوه. دې غونډې ته د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد هم ورغلی وو او دغه رپورټ یې پرې چمتو کړی دی.
د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمن زوړلو دا غونډه د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یا یونما د ننګرهار ولایتي ادارې په مرسته رابللې وه چې په دولتي چارواکو سربیره ورته د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون یو شمېر استازي د ښځو د حقونو فعالان او د ولسي جرګې یو شمېر ښځینه او نرینه غړي وربلل شوي ول. په ختیځ کې د افغانستان د خپلواک کمیسون مشر صابرینی حمیدی د ښځو په وړاندې هغه ستونزې یادې کړې چې لا هم په لرو پرتو سیمو کې ورسره لاس او ګریوان دي.
زمونږ خویندې هغه د تعلیم حق چې اساسي حق دی د دې حق نه بې برخې دي، صحت حق نه خپل بې برخې پاتې، سره د دې په دې باندې ډېر درانه کارونه کول، د مال او متا په توګه د دې نه استفاده کول، د میراث حق نه د دې محرومول، دغه د اجباري ودونه او د بدبل ودونه او د ماشومتوب پړاو ودونه په دې کې به ډېر کمیم راغلی دي تیرو کلونو په پرتله باندې، خو اوس هم دغه موارد شتون لري.
د ننګرهار سرپرست ولی مولوی عطاولا لودین د ښځو د حقونو په خزینه فعالانو غږ وکړ چې لرو پرتو سیمو ته ورشي او ښځو ته د هغوی د حقونو په اړه پوهاوی ورکړي.
تاوتریخوالي په خلاف باندې مبارزه ده، دغه داعیه په ښارونو کې منحصره مه ساتئ، دا لرو پرتو کلو کورونو ته ورکړئ، هلته لاړ شئ، تاسو اجتماعګانې جوړې کړئ. د کلو اطرافو ښځې د سړو اجتماعګانو ته نه راځي، ماشاءالله تاسو بصیرت لرئ، تاسو لاړ شئ، هلته کښېنئ، د ښځو سره د خپلو حقوقو نه خبر کړئ، د خپلو مسؤلیتونو نه، د خپلو وجایبو نه خبر کړئ.
د ننګرهار امنیه قوماندان جنرال فضل احمد شیرزاد په خپلو خبرو کې وویل دوی هڅه کوي چې په ولسوالیو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه راکم کړي.
ډاډ در کوم چې پولیس کوشش کوي چې د تاوتریخوالي کچه په ولسوالیو کې هم ټیټه راوړي، په ښارونو کې هم ټیټه راشي، او د خپلو اړوندو اداراتو چې موږ د دوی سره په تفاهم همیشه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه ټیټه کړو.
د یادولو ده چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو دا غونډه د هغه 14 ورځنی کمپاین برخه وه چې د نوامبر په 25 نیټه پیل شوې وو. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې اسپیشلی دی جن کے کالج نشته رہی واتا او د ستونزو د حل لار
د ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي د پیسون وسنره سیناوي دپاره مونږ د کتابونو د داخلې او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خپرونه کې له اسرار عالم مومند سره نیخ په نیخه
اوریدونکو، پرون د مومند جن صاحب په سبحان خوړل های سکول کې د سیمه د سکولونو هغه ټیمونو ته نامونه ورکړل شول چې د لوبو په یوه میله کې بریا ترلاسه کړې وي. په دغه تفصیل ورو د شانواز ترغزی په دې رپورت کې
په دې دستور کې چې په سرکاري های سکول سبحان خوړ کې جوړ کړی شوی و، د مومند جن صاحب د سکولونو پرنسپلانو او د ماشومان لوی شمیر موجود و، او د بای کورنو یا خټکی شریف های سکول کې د مومند جن صاحب کرکټ ټیم په کې د کرکټ د لوبي لوی ټرافي واخیسته. د یاد کرکټ ټیم کپتان ګلاب سید سره می خبرې وکړې
چې دا یو د قوم نه موجه ته ولټول جنسای کې فرست راتل دا یو جوش او خروش سره موږ تیارې کړې. دین بعد به صفاټه تا غې ته موږ د امید دی ان شاء الله چې هغه به موږ فاټه وین کوم. موږ سره خو سرکاري ګراوندونه نشته دي، موږ بس په دغه سرنګ باندې یو کیکرانو کې زغګونو کې دا کوم کرکټ زده کړې دي پړونو کې او بس کله یو ځکه بل ځای لارو باندې اکثر
په دې لوبو کې د تقریرونو ناتونو او مزاحیه خاکو په شان سرګرمۍ هم شوې وي. یو ځوان چې د په مقابله کې لټول اول راغلی مشال ریډیو سره خبرې کړې.
وسیم خان مانوم دی، اګور نو بند هایر سیکنډري سکول والا نه سره تعلق ساتم. ما هم محمد نو بهر یو پیر تلی سکاوټ دغه کوي کې مال فاټه کې دویم پوزیشن اخیسته او سرکاري طرف نه نه تلی اول ته په محمد نو کې شپږ و پیر ما پس پوزیشن آیسته په تقریر مقابله کې.
دا شان سرگرمی چې پکې تقریرونه او کلتوري لوبې هم شامل وي په سکولونو کې ماشومانو ته زده کول د پلانګار های سکول د پرنسپل محمد ابراهیم پوینا یو خګام دی.
درو سلورو کالو راسه نن سبا دا ترند ډیر زیات دی، د خلکو کانسپټ کلیر شو چې ایجوکیشن څه شي. د فاټا والا ته مثبت ولګي را چونکې د دوی خو مخکې دا سوچ نو اوس خلک ترقی غواړي، خلک خسته جون غواړي، دغه لپاره ایجوکیشن واحد حل دی.
د یاد میلې لپاره مقرر شوی جنرال سیکرټری او د نوي کلی پلانګار های سکول پرنسپل دین محمد سره مې هم خبرې وکړې.
د ډیر های سکول کې ګراوندونه نشته، یو سوبانو یو غلاله په دې دوه سکول کې موټور یې مونږ راغول په دوه کې ته وو. دا که تاسو ځو زه غوښتل چې په تحصیل کې تاسو ګرام کوی او تحصیل کې موږ ګراوند نشته په تحصیل کې دا به مونږ نه ځي په خاطر چې یو ګراوند جوړ شي نو به ډېر خوب شي، الکان کې مجازبه پیدا شي.
د سبحان خور په دې سکول کې د تقسیم انعامات دا پروګرام تر نه وخت روان وو چې پکې ماشومان او ترانه مزاحیه خاکي او تقریرونه هم وکړل. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
اوریدونکو، د کرکټ لوبې په څیر له بال او بیټ سره کیدونکې یو بل لوبه چې بیس بال نومیږي او په امریکا او برتانیا کې خلک ډیر په شوق سره کوي. د خیبر ایجنسی یو ځوان ورسره هم هماغه رنګ علاقه لري. دې ځوان د دې لپاره چې د سیمې اوسیدونکي دغه نړیواله لوبه زده کړي په جمرود کې یو اکاډمي هم جوړه کړې ده. په دغه اړه نور ورو د رابې اکرم خان په رپورت کې
د بیسبال د لوبي شوق لرونکو او د قبایلی سیمې د بیسبال اړومبې لوبغاړي سید امین افریدی د فاټا ځوانانو لپاره په جمرود کې یو اکیډمي جوړ کړی دی چې پکې اویا ځوانانو ته د بیسبال د لوبي تربیت ورکړې کیږي. دریش کلن سید امین افریدی چې په کامی سطح ګولډ میډلیسټ هم دی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیرو اتو کالو راسې د بیسبال لوبه کوي، خو د غوښتل چې د نړیواله لوبه فاټا ځوانان هم وکړي.
2007 نه ما کسان خپل سامانو ما غوړه شروع کړل او بیا فاټا
دوول چې کم ځوانانو د تربیت تر لاسه کړې دي نن سبا هغه مختلف ټیمونو لپاره لوبيږي.
کم پلیئر مور او بسلري مخکې ډپارټمنټ وړل کا په اوس وخت کې ما سره پیند شپږ سات کسانې چې سی ټیم دی هایر ایجوکیشن آرمی ټیم لا دره کم جونیئر ستا باندې مې موږ سره سټیټمنټ باندې واغړې پلیان انسته دی. اوس ځنه کې مون پلیئرز کې دومره ټیلنټ دی نو چې مخکې مونږ شللو کو نو بیا خو بالکل مونږ سره
د سید امین په اکیډمی کې تربیت تر لاسه کوونکې فرمان الله د بیس بال لوبې په اړه مشال ریډیو ته وویل د فاټا اولمپکس ایسوسیشن صدر شاهد شینواری په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل د دوی کوشش ته چې کومه لوبه هم د قبایلی سیمو ځوانان کوي چې د هغې لپاره دوی ځوانانو سره کومک وکړي او ورته سہولیات هم ورکړي.
مونږ کوشش کوو چې دا کم اسوسییشن لا کم گیمز مونږ په فاټا کې خلق کړي، نو هغه مونږ مخه تراوړو چې هغه فاټا ځوانان چې کومه لوبه مغوي ته ورځي چې هغه کې فیسیلیټیټ شي او دوی ته هغه خپل حق ملاو شي. مونږ دا بیسبال مو کو، نو مونږ کوشش کوو چې کبډي مو کو، ځکه دا ټریډیشنل گیم دی زمونږ د خلکو. مونږ نورم داسې گیمونه ګورو چې هغه زمونږ د فاټا خلق کوي، چې هغه اسوسییشن مونږ جوړ کړو، هغه اکیډمیانې مونږ جوړ کړو.
قبایلی سیمینا د بیسبال لومبي لوبغاړی او په کامی سطح ګولډ میډلیست سید امین افریدی تمه لري چې دوی به را روان کال په کامی لوبو کې د بیسبال د لوبې د لارې د فاټا نمائندګي کوي او کوشش وکوي چې د بیسبال لوبه فاټا وګټي.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا او نجیب عامر ژوندے بندار
د هر زیارت په ورځ په سلورو بجو
او د اری جمعې پر ورځ په سلور نیمو بجو.
د یارانو مشال